افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په دې خبرونه کې چې زما همکار احمد شیبری مختوری د طالبانو د نړیوال مشروعیت یا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو پر موضوع په بحث کېږي. خو لومړی پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وان کابل ته د هغه د رسیدو د خبرو د خبر په تایید ویلی چې وانګ یی به د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وګوري. دا د تیر 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. وانګ یی دغه راز داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ یوه اونۍ وروسته د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. د فرانس پرس په وینا په دې غونډه کې به پر دې خبرې کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی په څه ډول کولی شي له دې هېواد سره مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان یا OICY په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې دا هېواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. دغه سازمان د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. OICY دغه شان اندېښنه ښودلې چې ترهګر ښایي له دننه او بهره هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خوشحالي څرګنده کړه چې له مخې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلي وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نجونو په ګډون د ټولو زده کوونکو زده کړه د ټولو افغانانو هیله ده او دوی د طالبانو پر دې پرېکړې خوابدې دي. اروپایي ټولنې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پرېکړې ژوره خواشیني ښکاره کړه. ویې ویل د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی په شاتګ دی. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجا یا بې دلیله یرغل سره ستره تېروتنه کړې. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشریز تر پیلېدو د مخه وکړه او اوکراین ته په اشاره وویل پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ غونډه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع او له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت په دې اړه دلته په خبرونه کې بحث لرو. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوشمیر او کابل او یوشمیر نورو ښارونو کې تشپژم ټولګي ورپورته نجونی له ښوونځیو د دې سربیره راوګرځولې چې تر دې مخکې ژمنه ورسره کړې وه چې درسونه ته به یې پرېږدي. البته دا پرېکړه په ځینو ولسوالیو کې هم تطبیق شوه. د اقدام د دې سربیره د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله تر سوال لاندې راوسته چې په اسلام آباد کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په همدې ورځ پر دې فکر کاوه چې څنګه هڅه وکړي چې د طالبانو رژیم پرسمیت وپیژني. د سازمان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په خبرې کړې اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. په اسلامي هیوادو کې قطر چې له کلونو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و او لا هم دی په خبرپاڼه کې لیکلي دي چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان پر بشري حقونو پرمختګ او اقتصاد ژور اغېز وکړي. ترکیه بل هغه هیواد دی چې په انتالیا کې نږدې میاشت مخکې بې غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وربللی و او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې دا وویل چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره باید هڅې وشي. خو په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو د بندېدو تر اعلان وروسته په یوه اعلامیه کې پر دې ژوره خواشیني څرګنده کړه. کلوی جوز تراشو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل که طالبان د نجونو د مکتبونو د بندېدو پریکړه فسخ نکړي دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د شکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. اروپایي ټولنې هم دا پریکړه غندلې ده او همداراز ملګرو ملتونو. رابشو بحث ته په دې بحث کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. ګلالۍ ساپۍ د پخوانۍ ولسي جرګې غړي، ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکی، او آصف ننګ د سیاسي چارو کتونکی. میلمنو شرغلي خبرونه ته لمړی به په لنډو د اغلی ساپۍ نظر واخلم. ستاسو په باور د نجونو د مکتبونو د بندېدو اعلان د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله څومره ځنډولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو میلمنو او تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه د پرون پریکړې وروسته فکر کوم داسې یو افغان نه دی په افغانستان او یا د باندې چې متاثره شوی نه اوسي، واقعا ټول خواشینی دي. دا یو ډیر نامطلوب عمل و چې د نجونو په مقابل کې اجرا شو. زه فکر کوم چې دلته افغان طالبان د حکومت کولو هدف هم نه لري. دوی شاید کومه پروژه اوسیږي چې غواړي خپل هغه پروژه پای ته ورسوي، او ورته مهمه نه ده چې څوک په رسمیت وپیژني که نه. دا معلوم ده هر وخت چې تاسو موږ تاسو خبر یو چې دوی په دوحه کې د امریکې سره تړون امضا کړی و، په هغه تړون کې بعضې یعنی ټیکی وی چې باید اقلیتونه یا ټول افغانستان خلک باید په حکومت کې ځان وګوري. او مهمه خبر دا ده چې د ښځو حقوقو ته باید خاصه پاملرنه وشي. متاسفانه ده پرون یو لوی ګزار و چې د ښځو د نجونو په مقابل کې وارد کړي.
اغلی صاحبی منن، مختار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو ولې باید داسې پریکړه کړې وي چې نجونې د مکتب ته لاړې شي او بیا بیرته دا فسخ کړي؟
سلام تاسو ته استاد، تاسو درنو لیدونکو ته او میلمنو ته اجازه راکړئ په دوه موضوع باید دلته تم شم. یو چې هر نوع یا هر دلیل هېڅ د توجیه وړ نه دی چې باید مدرسې یا مکتبونه دې وتړل شي. دا تصمیم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو، ارزښتونو، دودونو، تاریخ او اسلامي احساساتو پر خلاف دی. بل اړخه زمونږ د صافۍ خور چې دلته یو پروژه ده، نه فکر نه کوم
هغه سوال ته بیا راځو د ستاسو نظر مو واخیست، د ننګ صاحب نظر به هم واخلم. ننګ صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې مکتبونه ولې طالبان ولې په لنډ وخت کې خپلې پریکړې راپشا شوي دي؟ آیا د دوی ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي او کنه بل علت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته. زما په نظر منګه دوه درې څلور معیار لرو د یو تصمیم لپاره چې تصمیم نیسو. یا به د تصمیم دلیل اخلاقی وي، دینی به وي په افغانستان ټولنه کې، یا به تخنیکی یا مالی دلیل وي، یا به د علمي ستاندردونو دلیل وي. زما په نظر دا یو هم نسته، نو پاتې کیږي یو دلیل چې زما په نظر دا د باور او د عقیدې نه نشد کوي. یعنی که باور په علم او په ترقی او په پرمختګ او په تعلیم او په فردیت د تعلیم موجود وای، او دغه د خزینه تعلیم په خاصه توګه د خزینه جنس په اړه حتمن مشکل په دې صحیح کې سته. دا نورو ساحاتو کې بیا بیا په بحث وکړو پکې کوم مشکل نشته. یعنی په هیڅ ساحه کې چې دلیل سړی ولټوي، کاشکې اوس طالب دلیل ویلی وای چې دغه دلیل باندې حتی حکومت باندې نتله، په فرضیاتو بنتله، د دوی د معلوماتو پر بنسټ به تبصره پکېده.
مننه. البته یو یادونه وکم، د طالبانو ویندویانو ته مو بیا بیا بلنه ورکړې وه چې په دې خبرونه کې برخه سره واخلي، خو دوی حاضر نه شو. البته دوی دا ویل چې انټرنیټ نه لري چې د خبرونه کې برخه واخلي. زموږ همکارانو دا وړاندیز هم ورته وکړ چې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په خبرونه کې برخه واخلي. وای د افغانستان ټلیفونونه سم کار نه کوي، کله ناکله قطع کیږي، خو هیله ده چې په راتلونکو خبرونه کې دوی راسره ګډون وکړي. روانه اونۍ د افغانستان مخلو ولسمشر محمد اشرف غنی د نوروز په مناسبت په یو پیغام کې دا خبره وکړله چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره داخلي مشروعیت مهم دی. دا څرګندونه سره
بین ملی مشروعیت نه منطقوی او بین ملی مشروعیت ترلاسه کول گران، اما ملی مشروعیت سره په واضح نقشه دلاره مکوله شو چه منطقوی او بین ملی مشروعیت ترلاسه کو او بیا یو سرور افغانستان بنده نتیجه تو رسی.
مختار سب د داخلي مشروعیت لپاره څه فکر کوي؟ دغه سي یو پیشه کې د ډیرو طالبانو په باور باندې دا وړ اقدام لکه د مکتبونو بندیدل د دوی په داخلي مشروعیت لپاره سوالیه نشتی دا پریکړه؟
هر هغه عمل چې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي او افغانستان بیرته شاته بیایي، افغانستان قرون استاد سوق کوي، هغه دلایل پیدا کوي، هم په نړیوال کچه او هم د نن په کور کې هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې باید مکاتب د نجونو په مخ وتړل شي. او دا داسې یو ناورین دی چې هیڅ توجیه ورته که هغه دینی وي که سیاسي وي که لوجستیکي وي هیڅ دلیل قابل د توجیه نه دی. د افغانستان د اسلامي امارت نه مو په ډیر احترام غوښتنه دا دی که غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي، داسې تصمیمونه دي نیسي چې کوم تصمیم د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې دی. نجونې حق لري چې د تحصیل او تعلیم فضا ورته مساعد شي. دا انساني، بشري، اسلامي او مدني حق دی چې هیڅ څوک ور نشي اخیستلی.
مننه مختار صاحب. که د طالبانو د نجونو مسله د ځینو په باور شاید د دې باعث شي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شي او په دې برخه کې په تیرو خصوصا دو میاشتو کې چې په انطالیا کې غونډه وشوله، طریقه مخ کې په اوسلو کې غونډه وشوله، د اسلام آباد کې چې د کومه غونډه روانه اونۍ وشوه، دغو ټولو غونډو د ځینو سیاسي کتونکو په باور دې ته زمینه مساعده ولا چې له طالبانو سره د نړیوالو سیاسي تعاملات سره شي او ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو که د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، دوی ته څه زیان ممکن واوري؟ د سیاسي چارو د کتونکو شتنکي کړو خل نظر لرو بیا ملمنو تاسو ته راځم.
د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل معلومدار د طالبانو لپاره یو تهدید موجود ده، یو ستونزه، یو محدودیتونه موجود دي، ځکه چې دوی په هغه شکل چې کولای شي سي په اطمینان باندې مخته ولاړ شي، خپل اړیکې جوړې کړي او سفرونه ولري، له دنیا سره لوی معاملات تکینی، که قراردادونه دي، که هغه کومکونه اخیستل وي، که هغه ډیپلوماتیک اړیکې جوړول وي، په سیاسي ډګر کې بین المللي حمایت. دغه ټول هغه مسایل دي چې دوی به ډېر محدود وساتي، یعنی مشکلات سره مخامخ وي.
ننګ صاحب، که تاسو یو څه نور هم توضیح کړئ، لکه څرنګه چې اغلی کړوخیل وویل، له څه مشکلاتو سره ممکن افغانان مخامخ شي که چېرته په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي؟
زما په نظر خطرناک حالت به وي. داسې به وي لکه یو کالونۍ چې زیات به پکې واک د پاکستان وي، د هغه تر اثر لاندې به وي. او زه فکر کوم داسې یو لوی لاس کار کوي چې دلته توره جغرافیا پاتې شي، داسې جغرافیه چې ټکرونو کې وی او استعمال سي، او په اصطلاح یو ژاندارم د منطقې ترڅنګ پاتوي، نو اثرات به ټول منفي وي او خدای مکړه دوه درې اثرات به ډیر تاواني وي افغانانو ته، په نړیواله کچه پښتنو ته بیا ډیر زیات، او هم به اسلام ته، ځکه دا موډلټی که ناکامه شي خدای مکړه دا به بیا د اسلام لپاره هم تاوان وي. یعنی بیا به څوک داسې کار نه کوي. دغه سي اقدامات چې دا اوس نیول کیږي دا په اسلامي نړۍ کې نه، په بشریت کې نادره اقدامات دي. یعنی بشر ایرانه کوي یا فنان څه کوي، نو دا سي ولي وکي دا، او دغه دا دریب ده. زه فکر کوم کاش کې موقت وي خو سړی به ډیر خفه کیږي نه. اما په هغه بل دوره کې هم دا طالبانو بندیزونه ولګول، بیا تر اخره دوی د دورې دا شی شروع نسو. اوس هم دا د یو کال پی تیر سو، د جلکیو دوه کاله ضایع سو، یعنی تیر کال هم ضایع سو، سخت کال هم ضایع کیږي. اوس کدا سبا به رمضان شروع سي، بیا به دغه رخصتي، بیا به بیا اختر شروع سي، بیا به دغه رخصتي، نو کدا دوه میاشتې د کال په دې تیرې سي، نو خو بیا لاړه محرومیت. هغه دوره همدومره ورځې د محرومیت لپاره دي، پنځه څلوېښت ورځې که تعلیم رخصت وي نو دوی بیا
دوی به محروم حسابي.
مننه ننګ صاحب. ګلالی صاحب تاسو څه باور لرئ؟ آیا ممکن طالبان لخپل دې پریکړه ژر بیرته پشاشي او کنه تاسو امید نه لرئ؟
یعنی سړی ورس پرس پل امید دلا سور کی منګلا په دې فکر و چې ګوندې دی اصلاح شي وسی د څو کاله دی ولې د تجربې درولې هغه تیر ځل چې وو یو وران افغانستان ورته پاتې وو افغانستان کې نه هغه مکتبونه چې وران شي وو چې د داخلي جنگو کې خلک دونه ځپل شي وو چې حتی د دې راتګ ته خوشحالي کوله مته دا ځل خلک نور روښانه دي شل کاله په افغانستان کې تعلیم و تحصیل و بورسونه و یعنی عالی تحصیلات و کس هم نرده و چه متاسفانه فساد و متاسفانه اگر رقم چه باید کار شوه و نشو چه البته دیر بدبختی امتقه ده چه مگه ده خو چانسون منفی گیتا واخستله او اوز چه ایت چانس نرده و ده باقی شایانم دیگ بده حکومونو بانده خرابی زوی مده دیر اولوی تاوان ده ما چې پښتو ولې چې دا کدی وړ حکومت کی درقه حکومت نکېږي دی باید حکومت باید خلکو خدمتگار وسیږي د خلکو زړونه لاس کې واخلي کنه چې دی حکومت نکېږي دی کوم پلان بل لري چې راغلي دی او مدیر لپاره او وړ چې خلک وزپي او یو بل هیواد خوشاله کی دی ته زویل شي چې دا حکومت ولې نه ده دا پروژه ده یعنی زه شخصا په دې فکر یم چې ګویا دی به اصلاح شي یا دی به د خلکو سره تعامل کیږي یا دا مکتبونه ورته شروع شي او خوشبيني به هم موجوده وي چې نوې تعلیمي کال راځي اغه زه بومه چې موږ په دې فکر وکړو چې زه جمعې رخصتي جمعنۍ رخصتي و او نړۍ موږ شاند لا سو نه کړ متاسفانه اوس خو د لوی گزارو چې په جنو باندې
مانه نه اخلي صاحب
مانه لا بین نه کې تاسو تاسو یو مثال لري مطلب دا په رسمیت پیژندلو چانس نور هم لګي په دې کار باندې
مانه نه د طالبانو په دریس کې آیا تغییر راغلی دی مخکې د اشاره وشول چې په مخکنی حکومت کې دغه بندیزونه لګول ننګ صاحب هم د اشاره وکړه واغلی صاحب هم مختار صاحب تاسو نه
درې خو زنه وینم ولې چې هغه زلم د خزو کاري منه کړی دا زری منه کړی ګرچی د زمنګ هغه په خواني ملاقات ته چې ماسکو ته تلو خانم کوفی دغه لوي ډیر په خوشحالي ویل چې تغییر کړی دی هم دا تغییر خو هغه تغییر دی چې موږ د شل کلو مخ ورسره مخ په مخ یعنی جونې هغه وخت مکتب ته نه تلې خو هغه وخت کار نه کوم اغه وخت چې ماده دي څوک چې ملاقاتو ته تیری وي هغه کانفرنسو ته تیری چې راغله او دی ویل کې طالبو تغییر کړه هغه تغییر خو د سترو سره دی منتونه خو دې کوم تغییر وو زه چې د ماغه خو نه پښتنه کوم چې تاسو خپل دې تغییر کړی دی ته تغییر خو راغلی
یا
هم وایم ټول حکومت په لاس کې دی او ست خلکو زړونه لاس ته وړي مشروعیت دی واخلي څو چې خلک ناراضي نه وسی
مننه اغلی
خلک مهم دي خلک نه باید راضي وسی او ست چې وګوري نیم نفوس ته
مننه په دې برخه کې به دا اغلی مختار نظر واخلم
مننه دردون کړي
بله مننه مختار صاحب تاسو څه فکر کوئ آیا طالبان بدل شوی دی د نبیه می لسیزی طالبان او دی اوس وخت
دا چې طالبان بدل شوی یا نه دی بدل شوی انسانان په فطری تاور او د مرور د زمان بدل کیږي او تغییر مومي خو د افغانستان فضا تغییر موندلې دلته بل نسل مانستر راغلی دا د ساينس او د ټکنالوژي اثر دی بهتر او غوره لارې دا دی چې طالبان د پرداسي یو میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه میکانیزم تر سوري لاندې دی افغانستان د دغه ستر ناورین نو او باسي که چیرې طالبان تعلیمي نظام باندې کار نه کوي او انجنو ته د اجازه نه ورکوي چې دوی مکاتب او تلاشي افغانستان په لوی لاس انزوا خواته شي او مسؤلیت به هم به طالبانو ته ورسي اوس دوی ته قدرت پرګدی ناستې نظام دوی سره دی حکومت دوی سره دی بهتر دادی چې په نړیوال کچه د افغانانو هغه ملی او سیاسي حقوق ته دی قدرنو سترګو ګوري د ټو د تیر شوې تجربه نه دی برخه واخلي او پند واخلي او دا کول شي
چې افغانانو لپاره بله او بخشه او بخشه درنو مېلمنو زه ډیر بخښنه غواړم غواړم چې ډیر خبري ستاسو تر اوریدونکو ورسوم ځکه ستاسو خبري قطع کوم ما به بخشه د طالبانو د حکومت د پخوانی حکومت او چارواکي شیر محمد عباس تانگزی چې اوس د دوی د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی په 1990 میلادي کال کې سینن تلویزیون ته ویلی وو دوی په داسې طرحه کار کوي چې لمخې شزو ته کار او جنو ته د زده کړو مسوم چاپیریال رامنځته شي مختار صاحب آیا ډیر وخت تیر نشو
وقت خو ډیر تیر شوی او مخکې تاسو ته ویل او زل بیا تایید کوم چې هیڅ دلیل نشي کېدلی چې هغه پر یو میکانیزم کار ونشي. کمارت اسلامی افغانستان غواړي زه حاضرم د نصاب تعلیمي د ټول افغانستان نصاب تعلیمي په لسو ورځو کې ورکړم. هیڅ دلیل طالب ته نه ده پاتې. اوس بهتر او ضروری دا دی چې افغانستان ملي منافع هم دا دی، د افغانستان د خلکو ګټه هم دا دی چې موږ انجنونو ته د تعلیم او تحصیل فضا مساعد کړو. هغه ټولنه کې چې انجنې د تعلیم او تحصیل حق ونه لري هغه یو ژوندۍ ټولنه نه ده. باید دته متوجه شو. اوس د فضا تغییر موندلی، دلته انفارمیشن او ټیکنالوژي منځته راغلی. افغانان من حیث یو ملت حق لري چې هغه انساني او سیاسي حقوق ولري لکه چې نړیوالې لري. له بل اړخه کوم تبلیغات چې په سوشل میډیا کې هم کیږي هغه هم زه ورسره موافق نه یم. اجازه ورکړئ طالبان شاید په دې یو هفته کې خپل هغه طرحه چې دوی ورته وایي شاید
ولی طالب ته یو انجلی یو هفته وخت ورکی په داسې حال کې چې په 1990 کال کې چې مخکې ما تاسو ته ویل طالبان ویل چې په داسې طرحه کار کوي چې نجونې مکتب ته لاړ شي.
خو افغانستان طالبانو دننه په خپلو کې ستونزې لري. دلته شاید صرف فقهي موضوع دوی سره مطرح وي، خو په ټوله کې مونږ باید افغانستان خلکو ته او د افغانستان
البته او بخشي د فقهي مسلې سره خو هیڅ تړاو نه لري. آیا د و پنځوس اسلامي هیوادونو کې هیڅ یو هم په فقهي مسایلو نه پوهیږي؟ د اسهر علما نه پوهیږي، د سعودي عربستان علما نه پوهیږي، او د افغانستان هغه علما چې هغوی منظم اسلامي تعلیمات هم نه دي کړي دوی په فقه باندې تر هغوی بهتره پوهیږي؟
ګورې دا خو د تاسو تحلیل دی. دا د تحلیل لپاره خو مونږ هم دا نه دي ویلي چې یاره نړۍ نه پوهیږي او طالبان د حق لري چې ښځې باید اجازه ورنه کړي چې تحصیل وکړي. مونږ وایو چې دوی بس ستونزې لري، د هغو ستونزو په رڼا کې شاید دوی سره څه دلایل وجود ولري. بهتر ده چې د دلایلو ته مونږ انتظار پاتې شو.
بلې، رابه شو اغلی صاپۍ ته. مننه اغلی صاپۍ، څومره باید انتظار شو چې طالبان خپل پرېکړه بدلوي؟ او مهم سوال دلته دا دی، که چېرته طالبان دغه نن هم تصمیم ونیسي چې مکتبونو ته د نجونې لاړې شي، آیا له سیاسي پلوه دوی په نړیواله کچه باندې ډیر ګامونه شاته پاته نشو لې وړې عادي تصمیم سره؟
ویلې دی کافی وخت لودو چې کوم طرحه چې دی لودل وړاندې کی. متاسفانه موږ طرحه نه ګورو. دی وایي چې موږ چاپیریال برابرو، موږ د نجونو خصوصا د عالی مکتبونو چاپیریال کاملا مسوم دی. ټول مکتبونه د نجونو مکتبونه ټول څلور خو دیوالونه لري، دروازه لري. یعنی د نجونو مکتبونه د الکانو سره یو ځای نه دي چې بیا هم د پلمه شي. یوازینی خبر چې دا ده چې دی خپل د کور نه د مکتب پورې مسئول نه راشي. دا د خپل د کورنۍ وظیفه ده چې خپل لور مسئول مکتب ته ورسي.
هغه صافي جنګي ستاسو په اجازه په دې برخه کې فرضاً صدا خبره وکم. په کندوز کې چاپیریال مسوم دی، په بلخ کې مسوم دی، په سمنګان کې مسوم دی، په جلال آباد کې مسوم دی، د ننګرهار په نورو سیمو کې ځونو کې بند دی، په بادغیس کې مسوم دی، په هرات کې مسوم دی د نجونو لپاره، په کابل کې ولې مسوم نه دی؟
زه فکر کوم ټول ځایو کې مسوم دی. بیا تستویم چې دا یو پلمه ده. هغه رقم چې ما واورېدل چې سخنګوی د وزارت معارف وویلې چې ګویا د دې کوم مشکلات نشته او دی آماده دي، د دې طرحه خلاصه ده، فقط د پورته مقامات حکم دی. یعنی مقامات چې ناسي دی کوم بل فکر باندې، فقط د ګراوګان ګیری لپاره یا شاید د کوم لاسته راوړنې لپاره د نجونو مکتبونه یا د نجونو حق باندې دی کوم تجارت کوي. زه داسې یو فکر کوم چې دا اصلا نه دینی خبر ده، نه علمي خبر ده، نه انساني خبر ده او نه افغاني خبر ده. ممکن کومه معامله وسیږي چې دی خپل کومه لاسته راوړنه په دې شکل باندې راسره وي. دا زما په نظر ډېر غیر، یعنی بالکل افغاني دود نه دی چې ته خپل خور خپل لور باندې ظلم وکړې د دې لپاره چې یو بل ظالم نه خپل حق لاسته راوړي. څه فکر کوم چې دا یو پلمه ده، دا هیڅ کوم بس معامله په دې کې هیڅ کوم خام نشته. ځینې د نجونو مسؤلیت کاملا شفاف او معلوم دی چې مکتبونه بیل دي، جنکې د کابل مکتبونه ته موږ او تاسو خو دغه افغانستان کې ژوند کړی دی. یعنی کومه بانا تاسو ته دقیقه یعنی ورته یو توجیه ورکوي چې دغه د لپاره دا کار کړی دی. دا کوم سیاسي خبر دی چې خپل منځ کې دی چې د دینه ډاډیږم چې موږ د دښمنان د ګاونډیان چې همیشه غواړي چې افغانستان له سپورت پاتې شي، احتیاج پاتې شي، بدبخته پاتې شي، ممکن د هغې کوم طرحه اوسېږي، ممکن کوم فشار د هغې اوسېږي. که دا کار اوسېږي متبزیاته متاسفانه زه ډېر نور هم سړی خواشینه کېږي چې افغانستان څوک وراون دی. هر کله چې افغانستان تاریخي کې پاتې شي همغونه د تروریزم د دشت دپاره لارې چارې پیدا کېږي. که طالبان فکر کوي چې دوی اوس قوي تمام افغانستان په لاس کې دی، د دې نه د مثبته استفاده وکړي، نه دا چې دوی منفي بیا هم خلدونه وزوروي چې دوی خپله مجبوره شي نورو ته تروریستي ډلو ته خپل علاقمندي وښيي.
مننه.
دې کې شاید استخباراتو د کوم دښمن استخباراتو لاس کېږي چې غواړي
مننه
افغانستان یو
څه تا واچي. مننه ازادي په مننه سلامت ازادي په څو کې پروګرام دی. په پروګرام کې مو میلمانه دی ګلالی صافی، عاطف مختار، آصف ننګ، زحمت چې بر ساسو کوربایم. د پروګرام د بحث موضوع مو دا ده چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت. له یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 00420221240401. شمیره تکراروم او په دې شمیرې تاسو د واتس اپ لاري برخه اخیستې شئ 00420221240401. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ او همدارس د دې ټلیفون شمیرې لاري پرې خبرونه کې برخه واخلئ. صرف بل شمیره ده 00420221240501. تکراروم 00420221240501. اوریدونکو ته مخه کوو او ورلمه خې لکوم چې په لاندو لستون خپل پښتنه او بیا خپل نظر را سره څرګند کړئ. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
دیوسته محترم ته سلام او د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. نو زما په نظر باندې دیوسته محترم طالبان د دې په اغان کې نه کنه چې دوی تم څنګه راځنه څنګه نه دل د دې وکه بیا ونې چې دې هغه پاتې موټر او پیسې یو ځان چې دې ته پاتې څه په ماغه باندې منو مستو ګرځيږي. نو د دې څه څه کې نه دي چې دوی پر اسنه تو بي جن دې یا د خارو غریب افغانانو حق ورکه ولسی او یاد دې د دې په وخت کې فقر نه او ساتل شي. که تاسو مثلا په فکر کې وایئ چې هغه کومه کونه راځي چې بس هم سترم دا د خپل ځان ته تطبیق کړي، کاش کې دلته د ویلا مجاهد موجود وي چې ما او تاسو شواهد باندې ویلی وي باندې چې کومه څنګه ته دا هغه کارتونه وګوره چې دا کومه کې و. دا یو مسله. او دویمه مسله دا چې دا کنه چې زه مونږ د اندهار دی
مننه تاسو اواز هم قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کوو.
ما چې تاسو پړې وای چې دې هغه کړې وای پوښتې چې دا
مانانا بل اوریدون کتاب مخه کو اساری سپو کی پروگرام دے مہربانی اوکے د سکایپ لاری اوریدون پیرا سره مہربانی اوکے.
سلام و احترامات خدا خدمت شما شیبر سید محترم و میمونای خوبتون تقدیم میکنم. منصور هستم با هستم.
مہربانی
شیبر سید بسیار عفو میخوایم که من دری گپ میزنم.
مهربانی هیلکم.
الو
بله تاسو فلانک
شیبر سید محترم امی مکتبه را برای ادمی دخترها بسته کردن. چی دلیل است؟ امی 20 سال ما درس خوندیم، امی دخترها با امی لباس می آمد. کجا از این لباس غیر اسلامی بود؟ کجا از این لباس غیر شرعی بود؟ دمی 20 سال بهترین کادرها، بهترین تحصیل دکترها، انجینرها ما داشتیم، تحصیل کردن، درس خوندن. حال شما میگین که سر لباس از وا چیز میگیرین که لباس از وا غیر اسلامی است. اصلا حق قانونی و حق مدنی از این انسان است که برن درس بخونن، تحصیل کنن، در سیاست، در اقتصاد، در سرنوشت کشورشان سهیم باشن. شما اصلا هیچ وجدان ندارین، هیچ وجدان ندارین. ما بس
ستاسو ژقاتاسو او البته تلفون هم بیرته تکراریدو او زنګ بیا راتو تخنیکی ستونزه وا او ستاسو پیغام البته واوریدل شو او یو تلفون لاري واوریدون کې را سره دا به هم واخلو. مهرباني وکړئ یا سره په سپوت پروګرام دی.
سلام علیکم.
پروګرامونه جوړ په خیر.
وعلیکم السلام. سلامات مهرباني.
دا ستاسو موضوع د انتخاب کړي د شایر افغانستان مشهدو او انځونو ته ویل چې دا نو کول کیږي چې تعلیمي مراکز کې د خپل ځکه ممکن
دا موضوع نه ده. موضوع مو دا ده، موضوع دا ده چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل شي او کنه.
نه طالبان او مخ په دې لاملونو چې دی دا اوس کومه پالیسی مختولي په هیڅ صورت نه ولټ پیندل شي. د افغانستان مظلوم ملت یې در په دره کړی ده او بې تعلیمه کړی ده. د افغانستان او شوز ته په یوه اداره کې د تعلیم یا د کار کولو اجازه نه ورکوي. نو دا ډېره غلطه خبره ده. دا پالیسي د دې ډېره غلطه ده. په هیڅ صورت به دوی د نړیوال ټولنه او نه به خپله د افغانستان داخل خلک په مشروعیت باندې قایل شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته مخه کوو. اساسي سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
اشی بار سیب سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته هیله ده چې وخت مو بخیر وي او مېلمنو ته سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه، زه عمر هوتک ته کندهار خبرې کوم.
مهرباني.
مهمه دا ده چې په تیرو څو کالو کې د تاریخ ته ګوري موږ ګورو تاریخ کې دغه قدرتونه دغه نظامونه چې راغلي دي پر سر د اقتدار په استبداد او په ټوله کې د قدرت انحصار چې په ټول خپل واکې دا هیڅ امکان نه لري چې دا د مخته ولاړ شي یا د هم پایښ ولري یا د هم موکمه شي. تاسو راسي په شهرونو کې پښتنه وکړي موږ خپل چې په شهرونو کې وینو د طالبانو ډېر کوشش په جزئي مسایلو دی. دی روزانه په داسې مسایلو باندې کار کوي چې هغه اصلا وزمر ته پاره ځینې مهم نه دي. ښه مثال یې په ملي ارزښتونو ته په سپکه کتل دي. د بیرغ مسله ده، دغسې په څنګ کې نور مسایل دي. د دوی ټینګار په دې دی چې موږ داخلي مشروعات لرو. داخلي مشروعات ته له کومه اړخه او له کومه ادرسه لري. پرونی فیصلې ته تاسو وګورئ، د بیرغ په حساب تاسو وګورئ، نور د خلکو د ازادۍ په حساب باندې تاسو وګورئ. یعنی اوس په ټوله کې د دې سره هغه فکر دی چې په مخکینی نظام کې وو. د دې کوشش دی چې دولت په دستګاه کې هغه کسان مقرر کړي چې د هغوی فکر تر ډېره داسې جوړ دي چې افراطي فکر دی. یعنی اسلام د افراط تفرید نه دی، د مستشتول ته واضح معلومه اوس موږ دغه ځای موږ ته معلوم دی چې اسلام موږ ته معلوم دی که دوی ته معلوم دی. موږ مسلمانان که دوی مسلمانان دي، نو قدرت په زور په انحصار په دې باندې مخته نه ځي. د افغانستان مظلوم ولس په تیرو څو کالو کې ډېر ټکېدلی دی. تر ټولو مهم داخلي مشروعات دي. دغه څخه وروسته په رسمیت
یو بل اوریدونکی ډېر انتظار پاتې شوی دی. دا راخلو بیا مېلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې
شروع دی دغه څومره پاغه تړون کې د پخو لاندې شوی دي کنه. او پښتنه مې دوی نه داده او نظر مې داده کنه چې دغه ټول سیاست مداران که داخلي دي او که نړیوال دي. دا خپلو کې چې لانجه ده یوې په رسمیت نه پېژني، بلې غوښتنې نه مني او زورې ټول ولس ته شیبر صاحب راوځي کنه. او ټول دواړه لورې همدا غواړي بیا چې ولس کې راپورته شي، یا د خپلو وروڼو مقابل کې، یا د نظام په مقابل کې. زه همدغه دواړو ته انصاف ورکوم. همدې دواړو ډلو ته چې مخکې د جنګ یو اړخ او بل اړخ او اوس هم د خبرو یو اړخ او بل اړخ دي، زه دوی ته دغه انصاف ورکوم چې ولس کې دومره توان شته چې دا بېرته راجیک شي. څومره زور ټپونه د ولس په بدن باندې لګېدلي دي، د فقر، د بېکارۍ، د قیمتۍ، د کندو، د یتیمانو. یا دوی بیا د راپاسېدو دي چې دوی خپلو کې دا صلاح نه کوي او ولس خالي ځورئ. بس زما دغه نظر او دغه پوښتنه وه.
میلمنو ته ورسو. البته زه یوه یادونه کوم، په تیرو تقریبا دو میاشتو کې چې د ازادۍ په څپو کې په دغه پروګرام کې زه کوربه یم، یو ځلې هم دومره ټلیفونونه نه وو راغلي چې ټول له الفه تریا پورې د طالبانو د اوسني حکومت پر ضد. برعکس، په تیرو خپرونو کې چې به کله ټلیفونونه راغلل، لس ټلیفونه که به راغلل، لس سره به د طالبانو په پلوي وو چې امنیت یې راوستی دی، شرایط بهتره شوي دي او هیلې او امیدونه وو. کله ناکله ډیره وړه پیشه، فرضاً لکه د نجونو د مکتبونو د بندېدو، شای دغه مکتبونه ډیر ژر بیرته دوی خلاص کړي که نړیوال فشار وي که داخلي فشار وي. لیکن سیاسي پریکړې ته باید وار له مخه فکر ونشي. ننګ صاحب، که ستاسو نظر واخلم، فکر نه کوي تاسو په حکومتي ادارو کې ډیر وخت پاتې شوي یاستئ، یوه پریکړه چې یو څوک په واک کې وي او کوي باید ډیر محتاط ونه اوسي؟
او همدا چې دا ته وایي چې په سیاست کې په اصطلاح سجدې صحوه دسته،
نو دا کله کله دا سی صحوی چې هغه وجاهت ته ډیر تاوان رسیدلې بیا چې ته جبرانوي نور عناصر بیا نه در سره چې ته په جبران کې که طالب به داسې غلطیانې پڅه شي بیا جبرانوي یعنی دی خود شی ورکوای نه سي دی خود شی نه لري ښه په معرف کې خو بحث بیا ډیر ده نه کتاب شته نه کتاب توضیح سوی ده نه تعمیرات جوړیږي کاروبار په هر څه په ټپه درېدلی دي دلته خو تقریبا شپېته اویا فعالیته د تعلیم او تربیې په ساحه کې دا فعالیتونو نه اوس دویم نشته یعنی دا چې مکتب خلاص ده معلم ځي راځي هلته معاش نشته مدد معاش نشته تشویقي نشته صحوي معاشونه ډېرې مسلې دا ټولې نشته اوس که دا شاګردان دي دا به هم په ډېر بې کیفیته حالت کې به دي ښه معلمان تللی دي له وطنه فرار روان ده خلک کډې باسي دا وطن یې نه خوښېږي دا کنډواله پاتې کېږي نو دغسې حالت کې په داسې یو خرابه کې بیا نظام چلول به څه معنا لري زما په نظر دغه مسله اول خو دا تصمیم تر اخره پاتې کېدای نه شي زه مطمئن یم چې طالب به تجدید نظر کوي او دا غا افغانستان نه ده چې په کابل کې څلور لک نفوس وو او دوی راغلي وو اوس کابل وو میلیونه نفوس لري دغه څوارلس میلیونه انسانان په تعلیم او تحصیل په ډګر کې دي یا فارغ شوي دي د دې موج سره دا امکان نه لري چې مقابله وسي په دې عصر د انفتاح کې او په عصر د انټرنیټ کې هغه عاطف صاحب ورته اشاره وکړه آرټیفیشل انټلیجنس په عصر کې نسی کېدلی چې ته له کړکۍ بندې کړې کړکیو نه نه تا په جیب کې دنیا روانه ده یعنی درننوتې ده نو په دغه عصر کې دا امکان نه لري چې داسې غږونه پټ شي کوم فکر تطبیق کېږي یعنی زه په دې باندې پوه نه یم چې اوس طالب وایي برنامه لرو د حجاب خو حجاب په قرآن کریم او حدیث روښانه کړی ده نو دې ته خو ته ضرورت نه لري چې ته بل شی د خدای او د رسول د حکم نه ماسوای او بل شی ته جوړوي
نه نه صاحب دلته بل سوال دی بل سوال دی مثلا درې ورځې مخکې د حجاب مثلا نه و دوه ورځې وروسته بیا را پیدا شو دا یعنی څه
دغه به دوه سوه ورځې پی ولګېدلې په اول کې تر هنه و په خپل ما په دوه درې مرکو کې یو لیکنې مم پی وکړې چې ورونو تاسو خو یو بحث وکړي یو ری وګوري تاسو په دې نصاب کې په کومه برخه کې ملاحظات لري د نصاب تشریحات سوی دي نه چې څلور پنځه برخه لري په دې برخو کې خو تاسو په ریاضي کې خو تغییر د اسلام نه سره وصلې چې وایي چې دوه جمع دوه د طالبانو فرق لري نه په ساينس کې نه په اجتماعاتو کې نه په ادبیاتو کې نه عروض ته په بل سبق جوړوي شي دا ترکیب بندي دا صنایع دا بده دا تاریخ دا جغرافیه خو هم دغه دنیا ته شي کړی دي چې دومره ملکونه دي او دلته پراته دي او دغه سپاچا و داسې وو نو دي کې ته اوس په دې باندې نه پیګم چې څه شی به پکې تغییر راشي در حال چې په تعلیمي نظام او نصاب د افغانستان دا مکمل له اسلام سره په مطابقت کې ده یو شی خو دې څوک پیدا کې چې څوک وایي چې دغه خلاف د اسلام ده ها د جلکۍ له بعد مالس کله په عربي نړۍ کې ژوند کړی دا او تحصیل مې مری کړی دا په سعودي عربستان کې دا د موږ د افغانستان د جلکۍ له بعد تل په سله اسلامي ده د کې هیڅ مشکل نشته دومره داسې چې موږ نظام ته فیصله دی جلکیو تنا نظام لرو یا لیکانو جلا نظام لرو دا بيخي په دنیا کې بيساره دی یعنی په دې کمی دي معلم کې په دې کم بوتاتو کې دا اوس موږ په 200 سوالیو کې خزینه معلم نه درلود په 200 سوالیو کې موږ د دې ثانوي دورې جلکی نه درلودلې دا خو کداغه تیارې په سراتې په خاریاتو کې بیا خو موږ به دوه درې کاله بعد د معلم تولید نه لرو دا خو نن چې جلکی بندې سوی دي دا د سبا معلم ده دا د سبا قدر ده دا د سبا ډاکټر ده دا د سبا انجینر ده دا د افغانستان معمار ده نو ته ولې دا تاخير د افغانستان دوه کاله په تاخير اچوي دوه کاله تاخير یعنی شل کاله تاخير ده خو ټولې بدی معنی لري په اقتصاد کې
مننه ننګ صاحب مننه د پروګرام موضوع مو ده د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت البته د جنو د مکتبونو د بندیدو مسلې په دې باندې سیوره یو ډول غوړولې ده خو کچیرته مثلا لنن یو میاشت مخته شاته ولاړ شو نږدې یو میاشت مخکې د ازریب سپوک پروګرام کې د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر صاحبي دا خبره وکړه چې د طالبانو حکومت هغه شرایط پوره کړی دي چې نړیوالې پرسمه ته پیژنې دا څرګندونه سره اور
فکر کوم اوس دا وخت رسیدلې ده چې کله یو حکومت ټین قدرت په لاس کې ولري حاکمیت ولري خارجي حملو را دفاع کولای شي په دې ورځنی ژوند زمينه مساعد کړی شي هغه باید پرسمه ته پیژنې شي د نړیوالو حقوقو د پرنسيپو په اساس همدغه چې نن شپه ورځو کې چې دا ملاقاتونه څوک په قطر کې څوک په سویس کې څوک په بل ځای کې دوی راغواړي او سره ګوري، دوی کتلی دي چې دوی سره کېدلی شي تعامل وشي او بله چاره نه لري، بل کوم داسې قوت په وطن کې نشته دی چې دا قدرت دې د فعلي قدرت نه ونیسي، نو باید دوی په رسمیت وپېژندل شي او کار ورسره وشي چې د ښځو برخو کې، د ځوانانو برخو کې، د نفوس په برخ کې، تعلیم تربیې په برخ کې، د صنعت و زراعت په برخ کې چې پیشرفت غواړي دا ورسیږي او د دې جنجال نه د افغان ملت خلاص.
ښاغلی صاحبي هم د ښځو مسلې او د ښځو حقوقو ته اشاره وکړه. که چیرته یو میاشت تر دې هم وړاندې لاړ شو، هغه دوه میاشتې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري په یو ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو وغوښتل شول چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي، او د هغه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له طالبانو وغوښتل چې د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنۍ بشري حقونو ته درناوی وکړي ترڅو په دې ډول نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. مختار صاحب، څه فکر کوئ دغه وروستۍ پریکړې ته بیا هم راشم، که څه هم له موضوع یو څه له موضوع سره ډېر ارتباط لري، خو بیا هم د دې انجونو د مکتبونو د بندېدو د دغه اطمینان او ډاډ د ترلاسه کولو خنډ نشو دغه پریکړه؟
ولې نه، همداسې دی. یو ځل بیا به د خبره تایید کوم او تاکید کوم چې نړیوال هم په افغانستان کې د خپلو ملي منافعو پر وړاندې کې د حکومتونو سره معامله کوي، اروپایان هم او امریکایان هم په خپلو خبرو کې د افغانستان سره صادق نه دي پاتې شوي. دلته د افغانستان اوسنی نظام چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناستې بهتره دا دی چې د نړۍ سره پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي. دا په لوی لاس نړۍ ته د دلیل ورکول دي چې افغانستان کې خپله دوی په خپله لاس ځان خرابوي. بهتر دا دی چې تر ټولو د مخه پر دا فیصله د تجدید نظر وکړي، څومره زر چې کېږي د افغانستان انجونو ته د اجازه ورکړي چې بیرته تعلیم او تحصیل ته د مخه وکړي، او په افغانستان کې دننه پر داسې یو نظام او لویه جرګه د کار وکړي چې دغه لویه جرګه په نتیجه کې د افغانان داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، او د داخلي مشروعیت نه وروسته مونږ کولی شو چې نړیوال مشروعیت پلاستیکو، او دغه د افغانستان ملي منافع هم وایي. اصل دنه هر نوع جګړه د هر آدرس نه په افغانستان کې باید منتفی شي. ټول هغه سیاستوال او سیاستمداران چې په پخوانی رژیم کې اوسېدل په افغانستان کې کار کول کډرونه، دا باید په اوسنی نظام کې جذب شي. طالب داسې یو فضا د مساعد کړي چې دغه فضا په نتیجه کې موږ شو کولای افغانستان د دغه ناوري نه وباسو.
مننه مختار صاحب. په همدې برخه کې چې کچرته د طالبان حکومت لول سره اړیکې پیاوړي نکړي، چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک په باور ممکن مزاحمتونه ورته رامنځته شي، دا څرګندونه لرو.
زه په دې عقیده یم کچرته حکومت د خپل ولادت سره ګډه ژبه پیدا کړي او خپل ولادت په څنګه ولري، هیڅوک نشي کولای چې نظام تعدید کړي، او کې نړیواله ټولنه پر اسنه تو پیژني او د خپل ولادت سره فاصله ولري او په ولادت کې ناراضي موجوده وي، په اسانه کولای شي چې مزاحمتونه ورته ایجاد شي.
اخلي صافي کچرته تاسو ته راشم، د پروګرام هم نور خبرونه راټولو، څه باید وشي چې د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژندل شي، او دا حکومت دا رقم یو داخلي مشروعیت هم ترلاسه کړي چې خلک شکایتونه کم کړي او ستاینه زیاتی؟
بله، اما چې تر اوسه وویل شو دا آخري پریکړه دی، یو ناوړه فضا یې رامنځته کړې ده چې د ټولو خلکو غضب ورتري، حتی خلک په غضب شوي دي. هغه څوک چې زه خپل په دې طرفدار نه یم چې بیا یو جنګي ډله تقویه شي او د دې په مقابل کې کوم بل جنګ را مخته شي، د هغه لرې نه څوک حکومت ترلاسه راوړي. منتها باید ټول افغانان خپل ځان په دې نظام کې وګوري. که دوی غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، باید اول تر ټولو اول باید نیمه ټولنه زمنګه د خزینه جوړه کړي. دې ته باید ټول اسلامي انساني بشري حقوق ورتقال شي. اوس تر اوسه موږ ګورو چې فقط بغیر د طب د رښتینه نو ټول خزې په کور ناسي دي. دې تحصیل کړي دي کلونه کلونه زحمت ایستلی دي غوړي خپل زحمت ثمره وګوري. نو دغه کار د دې سبب شوی دی چې د یو رقم په انزوا لاړ شي. طالبان حکومت د افغانستان د خلکو د قبول نوسیږي نړۍ هم قبلې دی په یوازې تو باندې نشي کولای چې دلته بقا وکړي. نه تنه دی چې بقا نشي کولای، د وطن به ټوټه ټوټه شي او پکې به نورې ترهګري ډلې راپورته شي او خلک به د دې د ضد یا د دې د مخالفت کې د نورو ترهګرو تر څنګ ودرېږي. دا ډېر یو ناوړه تاثیر به ولري. زه د دې نه ډارېږم چې دې کې استخبارات قوي شوي دي، د شاید خارجي استخبارات لاس باندې وسیږي او د قستان غوړي چې داسې فضا رامنځته کړي چې افغانان پکې ناراضه شي او نور ترهګري ډلې تقویه شي. موږ د داعش خبري اورو، موږ د نور تروریستي ډلو خبري اورو چې دا ټول غیر مستقیم دي، ته باید کار ونی شي. طالبان اوس چې حکومت په لاس کې دی، اوس ورته موږ تنه غوښتنه کوو او د دې وظیفه هم ده چې باید اول د خلکو رضایت لاسته راوړي. اول خدای نیم نفوذ د جامعه چې د خزي دي د دې رضایت ځان تراوي. یو ټولنه به د خزو د شتون نه، یعنی د خزو حقوق کاملا په مال کول او دې ناممکنه دی. بل اخره انفجار کړه من سره وړي، انفجار ما سره وړي. بل اخره د خلک په ستوري سي تاسو ګوري څونه کډرونه موږ د لاس اورګه تا یو موږ په دې اخره کډونه خوشاله، خصوصا د تبابت پر رکه چې موږ زیاتره مریضان افغانستان کې تداوي کیدل. د ګاونډي او بازار خراب شوی و. اوس دې بیرته غواړي چې دغه ګاونډي خپل بازارونه راده اقلا د توریزم توریزم د تیبي څونه لکشوي وو. دې بیرته په دغه شکل باندې چې موږ متخصصین د باندې لار شي، متاسفانه موږ ګاونډیان ته دې خدمت کوي. هر څه زر باید خپل پریکړې باید دقیقه وکړي، باید داسې احساساتي پریکړې چې خلک متاثره کوي باید دې نه ډډه وکړي. کدی کوم هدف لري، کدی کوم طرح دا د خلکو سره شریک کړي، یعنی په یو خلاکه د یعنی یو خلاکه د معلوماتي خل د اوس موږ نه پېږي چې ولې دلیل هیڅ معلوم نه دی. موږ یو امر شوی دی، امر چی دی، ولې شوی دی، دا دې باید خلکو ته رڼایي ورکړي چې څومره پوښتنه چې دلیل څه دی. بې دلیله دا یو غیر منطقي کار دی او باید هرڅه ضرورته خاتمه ورکړي او بیرته د مکتبونه فعال کړي. یو تنه مکتبونه نه دي، موږ د ښځو کار غواړو، ښځو په دفاترو کې غواړو. دا ټول باید بیرته لکه پخوا غوندې ادامه پیدا کړي، څه شي په رسمیت وپېژندل شي. وخت چې خلک د په رسمیت نه پېژني، خلک د ونه مني، نو تمامه دنیا د ومني، ته به څونه خوشاله اوسېږي.
مننه. مختار صاحب، د طالبانو ځینې پریکړې مثلا لکه د انجونو د مکتب، یو ځل اعلان وکړو چې انجونې دراشي او بل ورځ اعلان وکړو چې نه دراځي، تر دې تقریبا یو اونۍ مخکې داسې یو اعلان وشو چې د ملي بیرغ باید له نورو دفترونو نه لري شي او یو اعلامیه هم خپره شوې وه، غالبا د قندار د دفتر لخوا خپره شوې وه چې دا باید ټول شي. بل ورځ بیا بیرته طالبان اعلان وکړو چې د دې اعلامیې د حقیقت په باره کې دوی په حقیقت باندې غور کوي. آیا دا د نه تجربه الهتونه دي چې د حکومت کې دوی لري او کنه دوی خو په خوا هم حکومت درلود؟ اله تاسو په باور څه شی ده که دغه رقم وضعیت وي؟ خو بیا د مشروعیت خبره بیا هم تر سوال لاندې راځي. مختار صاحب، مختار صاحب سره و
تاسو پک درم زستا زپد ان باور يم تر کوم ځای پرې چې د افغانستان د ملي بیرغ خبر ځای دی، دی نه د ډاکټر صاحب غاټي او نه د حامد کرزای بیرغ دی، دا د افغانانو جنډه ده او امارات باید ورته په درنو سترګو او د احترام په سترګو ورته وګوري. ملي سمبولونه یا ملي ارزښتونه باید حفظ شي او هیڅ یو نظام یو ډله باید ځان ته د جرأت ورنه کړي چې هغه د افغانستان د تاریخ د ختمولو لپاره هڅه وکړي. دغه هڅه د تاریخ په اوږدو کې هم ناکام شوې. پخواني رژیمونه هم همدا کوشش کول چې د افغانستان ملي سمبولونو ته ضرر ورسي، اما دا کوم نتیجې ته ونه رسید. له بل اړخه که یو دغه تاسو ما ته اجازه راکړئ دا خبرې غواړم، افغانستان په سیاسي لحاظ او په جیوپولیټیک لحاظ نور د نړۍ لپاره خطر او ګواښ نه دی. راځي دا د دې لپاره باید کارو شي چې افغانستان نور نه د القاعده او نه د نورو ترهګرو ګروپونو ځاله ده.
دغه اوسنۍ نظام سره باید افغانان مشترکاً کار وکړي. هغه ټکو ته متوجه کی کوم ټکی چې افغانستان د دغه اوسنۍ ناورین نه باسي، د افغانستان ملي منافع فدا کړي چې د افغانستان د اوسنۍ نظام سره په لوړه کچه ټول افغانان مشترکاً کار وکړي، او طالبان هر هغه فیصله یا نظر چې افغانستان انزوا ته وړي باید په هغه کې تجدید نظر وکړي. زمون په آن او باور د افغانستان ملي منافع همدا دی چې یو داسې نظام ولرو چې هغه ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي، او د افغانستان دود او دستور تاریخ مکنه بشپړتیا ته د احترام په سترګو وګوري. له بل اړخه د ګاونډیانو سره باید داسې یو ناپیلی او بې طرفه پالیسي ولرو چې موږ خپله بهرنۍ پالیسي، یعنی د افغانستان بهرنۍ فارن پالیسي، بهرنۍ چارو پالیسي باید د افغانانو په لاس کې وي. هیڅوک باید د جرأت ونه کړي چې د افغانستان له آدرس نه خبرې وکړي. دا افغانان د حق لري چې د افغانستان د یو خپلواک او آزاد ملت په توګه د افغانستان له آدرس نه خبرې وکړي.
مننه مختار صاحب. ننګ صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي، څه ګامونه باید واخیستل شي چې په دې کال کې افغانان یو مشروع نظام ته ورسي؟ داسې نظام مشروعیت مت هدف داره چې داخلي مشروعیت هم ولري او بهرنیان هم په رسمیت وپیژني.
نظامونه خو یو معرف حالت لري، یعنی دولت القانون چې موږ ورته وایو هغه باید ایجاد شي. اوس یو وطن وجود لري، اما پکې دولت نشته. دولت معنی دا چې قانون ولري اساسي، دا نشته. د معرف لپاره باید قانون وي، دا نشته. د تجارت لپاره طالبان خو چراغل دای ټول ملغا کړو، څه شي پکې پات نه خو ویل چې د ظاهر شاه دی وخت قانون چلیږي یا نه چلیږي، په هغه کې خو تعلیم ممانعت نه وو. د ډیرو شایانو خبرې دي پکې چې هغه عملي شوی نه دي. داسې یو نظام کې چې په داسې یو وطن کې چې امیر المؤمنین لوی احکام صادریږي، اما څوک یې ویني نه، د بیات لپاره سړی موجود نه وي. یعنی د انبیاو او د صحابهو د دوران دوی سره خو بیات ته کېدل، دوی محسوس دوی خو تر دې نه خو بلور نه وي دا سړی. نو د دې دا مسله څه داسې نه چې کولی په دنیا کې مثال ورکې چې دا به څه رقم نظام وي. یعنی اوس دا نن چې دوی پریکړه کوي، دا پرونې چې کړي دي، مبدا و اساس یې څوک ده؟ یعنی دا پیدا چې فیصله سوی ده، کومه یو فیصله د چې پر بنسټ سوی ده؟ شورای وزیران کې سوی ده؟ لکم جای نه راغلی ده؟ زما په نظر دغه سی په تیارې کې نه دولت چلیږي نه نظام چلیږي. منګه ډیر خفه یو زه پخپله، یعنی ډیر کوشش کوم چې د طالبانو د سیستم هغه په مخالفت کې واقع نه سو. کم لکم دغه غنیمت تو بولو دا فرصت چې ده، خو فرصت نه ده، اما په خو فرصت یې باید تبدیل کړه. لکه مختار صاحب چې مشوره وکړه، صافی صاحب دې ته اشاره وکړه چې دا فرصتونه کله لا سلار کی دا بل بدیل بډیر بد وی، افغانستان بډیر بدی قحقرا ته لاړی. خو پرون خو طالب چې وو دې یو حالت نه راغی، دا نن خدای خو خار ته راغی، دفتر ته راغی. زمونږ دفتر کې قالین افغانی پرته وی، کمپیوټر یولو ټول په میز په سر باندې، یعنی ډیر روغ نظام دوی ته په میراث پاتې شو. کم نه کم که بهبود پکې نه تیرا وصلی، په هغه میتود دی وچلوي. دوی وایي دا فساد بد شی وو، هغه موږ ورکړی دی فساد خو صحیح ده ورکسو. نو دا نور خو نظام خو دولتونه خو مشروعیت لري، ارکان لري، عناصر لري، انجن لري، دا ډیر شیان دي چې دا ټول باید فعال وي. کدا نه وي داس خو نه کیږي چې ملت په فقیر وي، غربت به حاکم وي، ډیر څه میلیونه انسانان به د لوږې په د فقر په خطه باندې ولاړ وي، او دوی به خوشاله وي چې دا د اسلامي نظام د اسلامي امارت دا حق بیا څوک نه ورکوي. دی
او بخشه چه باید وشی؟ کدی گامونو تراشو فرزن کم کم قدمونو باید واخسل چی طالب شتا واکمن دی او پا طول افغانستان بانده حاکم دی، چه باید وشی؟
خو کدوی وکی، یعنی دا خو خبری خود دوی پیگه چی دا شاید کرنو دا، اما تنگی وکی. زما په نظر اساسی قانون دی جور سی، ولسی مشروعیت دی ایجاد سی، اگه که دی جرگی للاری که دی انتخاباتو للاری کرسی دی نظام لپاره، چې تر څو دا زمينه مساعده سي چې نړیوال مشروعیت حاصل سي. د اقتصاد په بابت کې د کارو سي کم لکه مکه د غنوري صحیح پرېږدي، د تعلیم او د اقتصاد صحه د زمري سي ورته پدې کې خو هیڅ معنی نشته. منطقوي تجارت کې ایجاد کې کم لکه د غربت سره یو په یو صحیح کې خو یو چا زړه په لاس باید راوړي، اما په هیڅ صحیح کې داسې گنجائش نشته چې دوی خلکو ته نږدې سي. د دوی او د ولس واټن ورځ په ورځ ډېریږي،
کدا تفاوت اوس تلويخ پښپېتو کې ده بل ورځ به دا تفاوت نوي پلسو کې پاتې شي طالب به پلسو فیصدو کې وي ولس به په نوي فیصدو کې له دوی سره متفاوت وي دا سمپتیانی دلسوزیانی چې امریکا او خارجانو بمباردو دا خو ورکی کې خدمتږي لکه د سپتمبر په اړه چې امریکا په اول ورځو کې مظلومه وه خوشحال کاله بعد خو امریکا مظلومه نه وه امریکا خو محبوبیت له لاسه ورکړی وو جنگ جذاب جنگ نه و جنگ مشروعیت نه درلود دې خاطر زه وایم چې دا سبا دا کردارونه دا فاصله اخیستل کېږي هلته غربت ډېریږي هلته کرکه ډېریږي هېڅ جبهه به نه وي اما دا د ولس لویه جبهه چې خفه ده خلک په زړه کې آزرده دي د زړه خبره نه شي کولی دا ټول خطرناک موج ده دغه تباهي راوړي نو زه وایم چې طالبان دې دا درکړي چې دوی د ولس څنګه خوشحاله کړي علاج یې دا ده چې که قانون جوړوي اول قانون جوړ کړي بیا د قانون په رڼا کې تصامیم وکړي دا درد نه لري اوس خو قانون معلوم نه ده د معرف لپاره یو ممانعت راکړي هېڅ معلومه نه ده چې اوس کثر کمی اسلامي کوي کوم یو قانون لري چې هغه باندې سړی وګوري چې آفرین شابت دغه تی کوي لکه دا تاسو چې رواني دا ډېر ښه کار ده اما که درک وجود ونه لري اساسي قانون وجود ونه لري چې دا وطن دا نظام دا دولت چیرته وړي چې دا شی وجود ونه لري اساس وجود ونه لري ظرف وجود ونه لري د مظروف بحث په شریعت کې او په منطق کې دا بیا
ورسې بحث چې ته مزروف څنګه مننه د خبرونه ورسې تر رسیدلې او د اغلی صافي نظر به هم پلانډو واخلم تاسو څه وړاندې کوي چې څه باید وشي پلانډو دوه درې وړاندې سونه تاسو سړي
زه فکر کوم اما چې ټولو ویل او خلکو د جنگ توان نور نشته یعنی ملت نور ستړی دی دې که غواړي چې حکومت وکړي که واقعا غواړي حکومت وکړي باید حکومتوالي زده کړي باید کادرونه د لاسه ورنکی باید هغه په خوانی کادرونه شي هغه تخصص لري یعنی تجربه لري دا غوښنه استفاده وکي یعنی موږ برس فورس ګور چې کادرونه د لاسه ورکو راغلي دی په اروپا کې پراته دی په ایران ته پراته دی په ترکیه کې پراته دی دا ټول زایه ده دا تنه موږ سرمایه ملي سرمایه ده بالکل مانوي سرمایه موږ د لاسه دي دی باید ټول هغه کادرونه چې تخصص تجربه لري هغه راوغوري ورنکار واخلي کې خپل ځان ده او زه مطمئنم چې په دې شل کالو کې دی جنگ کړی دی د مامورین یا اداري اشخاص نه لري باید هغه په خوانی نه کار واخلي او ارڅ زر باید خپل زديات یعنی دا رقم د خوځو سره زديات باید دي ته خاتمه ورکي څو چې ام په داخل کې او ام په خارج کې د خلکو یعنی ورته سمپاتي پیدا شي په غیر دغه نه ممکن دی چې په دا شکل چې مختزي مختلل شي مطمئنه اوسې کړه د خپل لار تغییر ورنکي ارڅ زر به د افغانستان خصوصا خاصه نور هم بل بعد ورځ باندې یعنی بعد ورځ ورته راشي او افغانستان به ټوټي ټوټي شي اله باندې مې شهر زر دی د خپل تصمیمونو ته تغییر ورکي خصوصا د مکتب د پرانستلو لپاره په دوه ورځو کې نه کیږي چې دوه ورځې مخکې مکتب اسلامي شو او د غوښتل چې دروازې خلاصې کې او فقط هغه ورځ درته دی متوجه شو چې دلته کوم بل طرح لازم ده او دا خبر از د منلو نه ده ارڅ زر باید مکتبونه خلاص شي کزي به خپل کارو ته ادامه ورکي او د بخوانی کادرونه ټول خلفاسه ده نو موږ د دې صادق د افغانستان د صادق هغه نه باید پر استفاده وشي
مننه اغلی صافي مننه اغلی صافي شغله مختار لتا سو شغله ننګ لتا سو څخه مننه کوم چې په خبرونه کې مبارخ را سره واخسته تر بل خبرونه مو خدای مل
یواری بیا دل راشه بخوانی پلونو جیول بدل گردون لمبا جیکرما زما جانان بخوانی پلونو جیول بدل گردون لمبا جیکرما زما جانان تپتر چو پوری جدا کر دلمان